په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو او ریډي ازادي راډیو په یوې بلې خبرونه کې موزه نوري هرکلی کوم. اورې چې د فاریا امنیه قومندان وایي د دې ولایت په وروستیو ناامنیو کې تر ډیره ایران لاس لري. افغان چارواکي وایي چې د وسلوالو مخالفانو د وسلوالو طالبانو برید په شاته مولی او د فرا پر ښار اوس بشپړ کنټرول لري. پر دې موضوع بیلابیل راپورونه او مرکې لرو، خو خبرونه لومړی د افغانستان او نړۍ د سات مهمو خبرونو سره پیلوو. پرې به ظاهر دا خبرونه وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرچې کې وروسته له هغه چې وسلوال طالبان تیر ماښام د فراه له ښاره وایستل سول، د دغه ښار وضعیت آرام شدل سوی او خلک بېرته عادي ژوند ته ورګرځېدلی دي. د جوزجان ولایت امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت په قرقین ولسوالۍ کې اوس هم د فن ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ سخته جګړه روانه ده، او ایران وایي د اټومي تړون د خوندیتوب لپاره یې له لویدیځو قدرتونو سره ښه بحثونه درلودل. د خبرونو تفصیل وروسته له هغه چې وسلوال طالبان تیر ماښام د فراه له ښاره وایستل سول، د دغه ښار وضعیت آرام شدل سوی او خلک بیرته عادي ژوند ته ورګرځېدلی دي. د فراه والي بصیر سالنګي نن ازادي راډیو ته په دې اړه وویل:
مکملا طالبان شکست خوردن، جسدهای طالبان در شهر فرا باقی بود، شهر فرا را رها کردن، جاهای کلیدی را به هیچ صورت گرفتن نتانستن و در یک عملی قوی نیروهای دفاعی و امنیتی دشمن شهر ترک گفت، مکملا شهر فرا آزاد است.
وسلوالو طالبانو تیر ورځ پر فرا ښار پراخ ډله ییز بریدونه وکړل چې د چارواکو په خبره شمېر 2000 ته رسېده. دوی له دوو لارو ښار ته ننوتل، خو د افغان امنیتي ځواکونو له مقاومت سره مخامخ شول او د مرستندوی ځواکونو او هوایي بریدونو په ملاتړ د ورځې په پای کې بیرته له ښار وایستل سول. دواړه لوري یو بل ته د درنو تلفاتو اړولو ادعا کوي. د فرا امنیه قومندان فضل احمد شیرزاد نن رسنیو ته ویلي چې په دې بریدونو کې تر 200 ډیر وسلوال طالبانو ژل سوي، خو والی بیا د شمېر تر 300 هم ډیر یادوي. ښاغلی شیرزاد په دې دونو کې د شپږ ویشتو افغان پوځیانو او لس ملکیانو وژل کېدل هم تاییدوي. نوموړی وایي ایران په فرا کې طالبان تمویلوي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي په ښار کې دولتي او خصوصي ودانیو ته زیان رسېدلی دی. د غزنی ولایت سیمه ییز چارواکي وایي د دغه ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې تېره شپه د بریدونو پر مهال 15 افغان ځواکونه او 45 وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبل اوښتی ده. د غزنی د والي ویان محمد عارف نوري نن ازادي راډیو ته د دغو ولسوالیو په اړه وویل:
تیر شپه وسلوال مخالفینو د غزنی ولایت د جغتو ولسوالۍ ترامنه قومندانۍ د زنه خان ولسوالۍ ترامنکي کمربندي پوستو باندې د ګینان ولسوالۍ په اړوند کې هغه ځانګړې ولسوالۍ په اړوند کې ترامنکي پوستو فیډونه ترسره کړي دي، چې او جغتو ولسوالۍ کې کتان ځای ځای بیا د ولسوالۍ سره پرسونه د اقلیانو ولسوالۍ په مربوطاتو کې تر مربوطاتو پورې وسوال پاته مول شوي او په ځای ځای د شکل په روانې دي.
شغله نوری وای په ټولو بریدونو کې د مرګ شوبلی پاړه د وروستي ارقام نه دی او شای تر دې هم ډیر سي. تر دې وړاندې د غزنی د ولایتي شورا وغړي نصیر احمد فقیری ازادي راډیو ته ویلي چې د جغتو ولسوالۍ تیر شپه د 2 ساعتونو لپاره د وسلوالو مخالفینو په لاس کې و، خو نن سهار د ولسوالۍ د پوینه بیرته افغان ځواکونه ونیوله. طالبانو د خندق په نوم په سلنوي عملیاتو په لړ کې خپل بریدونه ډیر کړی دي. د جوزجان ولایت امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت په قرقین ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. د دغه ولایت امنیه قومندانۍ د امنیت عامر عبدالحفیظ خاشي ازادي راډیو ته تایید کړی چې طالبانو نن سهار د قرقین ولسوالۍ پر دینار کلی ډله ییز برید کړی دی. نوموړي وویل چې د هوایي ځواکونو د مرستې غوښتنه یې کړې ده، خو نور جزئیات یې ورنکړل. بلخوا په قرقین ولسوالۍ کې د خلکو د پاڅون یوه قومندان ازادي راډیو ته وویل چې شاوخوا 200 وسلوال طالبانو نن سهار برید پیل کړی دی. دینار کلی د قرقین ولسوالۍ له مرکز څخه 15 کیلومتره فاصله لري. سمو ژغلا زده راډیو اوري. وروسته له هغه چې امریکا د ایران د 2015 کال اټومي تړون ووت، د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي له لویدیځو قدرتونو سره یې د دې تړون د خوندیتوب لپاره د خبرو پیل شو. محمد جواد ظریف دا خبره د فرانسې، بریتانیا او جرمني د بهرنیو چارو وزیرانو سره تر پرونی کتنې وروسته کړې ده. ښاغلی ظریف تر دې یو نیم ساعت غونډې وروسته وویل: موږ پر سم لوري روان یو، ډېری کارونه په هغه څه پورې اړه لري چې موږ یې په راتلونکي اونۍ کې ترسره کولای سو. بلخوا د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشر فدریکا موګرینی چې په همدې غونډه کې ګډون درلود وویل چې څلور وزیرانو د ایران د اټومي توافق د خوندي کېدو لپاره د حل لارې د عملي لارو چارو په اړه خپل نظرونه څرګند کړه. نوموړي وویل چې ټولو خواوو موافقه وکړه چې په څو اونیو کې به د دې ستونزې حل لپاره یو لار عمومي. مګرنی وای اروپای اتحادیه ایران ته قانوني او مالی ضمانتونه نسی ورکولای، خو وای د پنګونې د دوام لپاره د یو حل لارې پرمست کېدو جديده. شمالي کوریا وای د پوځي تمرینونو لکبلې د جنوبي کوریا سره د لوړې سطحې خبرې ځندولې چې د نن ورځې لپاره پلان شوی وي. د شمالي کوریا دولتي خبري اژانس د امریکا او جنوبي کوریا وروستي ګډ پوځي تمرینونه د کوریا په ټاپو وزمه کې د وروستي مثبت پرمختګ په وړاندې پرونکې بللې دي. د خبري اژانس همدارنګ شک څرګند کړی چې د جون په 12مه نیټه د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون او د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ تاریخي لیدنه هم وسی. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د حکومت په جوړښت کې د بدلون یو فرمان لاسلیک کړ. دغه فرمان د ولسمشر او دغه یو د صدر اعظم دیمیتری میدویدف ترمنځ تر پرونی لیدنې وروسته لاسلیک شو. په هغه سند کې چې د کرملین پر ویپاڼه خپور شوی راغلی دی چې د پوهنې او علومو وزارت پر دوو برخو ویشل کېږي، یو به د عمومي تعلیم وزارت او بل به د علومو او لوړو زده کړو وزارت وي چې د پوهنتونونو او علمي تحقیقاتي مرکزونو چارې به پر مخ وړي. دغه اقدام د ځوانانو د چارو د لا جدي کنټرول د یوې هڅې په توګه سوی دی. د خبرونو پای.
له فریبا ظاهر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. وړاندې خبرونه کې اورئ چې د فرا امنی قومندان وایي د دې ولایت په وروستیو نام نه وکتر ډیر ایران لاس لري.
ایران د فرا طالبان مکمل تمویلوي، تجهیزوي، ایران مستقیما مداخله کوي او د فرا په نامې کې د دوی ډیر ګټې پرتی.
په ولسی جرګه کې د فرا ولایت یو شمېر استازي وایي د فرا ولایت امنیت د خرابوالي په اړه له مخکې له حکومت سره معلومات خو په وړاندې هیڅ ډول اقدام ونه کړ. په مشرانو جرګه کې بیا د فرا یو استازي وایي چې د حکومت حضور د فرا په ډیرو سیمو کې ډیر کمزوری دی.
پنځه ولسوالۍ لکه بالابلوک، پشترود، خاکسپی، بسوا، ګلستان، هلته ولسوالیګانې قوي حکومتداري په کښې نشته، فقط یو لکه امنیتي پوسته ده. خپل په یو کیلومتري کې هم دوی حاکمیت نه لري.
د ورځ وسلوالو طالبانو د غزنی په ګډون د افغانستان په یو شمېر نورو سیمو کې هم پر یو شمېر ولسوالیو بریدونه کړي چې تر اوسه په ځینو کې جګړې روانې دي. د غزنی په جغتو ولسوالۍ هم تېره شپه وسلوالو طالبانو پراخ برید کړی و.
په جغتو ولسوالۍ کې د یاد ولسوالۍ د امنیت د مدیر په ګډون اته تنه امنیتي تفتیش په شاهده رسېدلي دي او لس تنه ټپیان دي.
په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې شمالي کوریا ګواښ کړی دی چې د شمالي کوریا او د امریکا د ولسمشرانو ترمنځ راتلونکي کتنې په اړه به له سره غور وکړي. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شعبو کې دوه اونیز پروګرامونه هم د خپرونې په دوهمه نیمه کې درته خبرو. مننه چې ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري خپل تخنیکی همکار امیر احمد اصافی په مرسته وړاندې کوم. افغان چارواکي وایي د فراه ښار یې بېرته تر کنټرول لاندې راوستی او اوس امنیتي ځواکونه له ښاره په لرې پرتو سیمو کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې تصفیوي عملیات مخته وړي، خو طالبان بیا وایي چې پر دې ښار په حمله کې خپل هدفونه ترلاسه کړي او وسلوالې بېرته په خوندي ډول له ښاره وتلي دي. د فراه والي په جګړو کې له 300 د زیاتو وسلوالو طالبانو د وژلو ادعا کوي او افغان امنیتي ځواکونو ته د اوښتو تلفاتو شمېر شاوخوا 6 نه ښیي. افغان ځواکونه د امریکا د هوایي ځواک په ملتیا تېره شپه پر وسلوالو طالبانو بریدونه وکړل چې هغوی یې له ښاره وتلو ته اړ کړل. خو قاري یوسف احمدي چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان پیژني په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې مجاهدین له فراه ښاره له کوم خنډ پرته بېرته مسؤون ځایونو ته ستانه شوي دي. د هغه په وینا په دغه برید کې خپل هدفونه چې د ویرې خپرېدل د وسلو او مهماتو لاسته راوړلو ترلاسه کړي دي. د فرا چارواکي دغه راز له پرونی پراخ برید وروسته چې د وسلوالو طالبانو برید پر ښار په شاوتن به نن په یوه خبري غونډه کې په دې ښار کې راڅرګند شول. د ازادي راډیو خبریال هم په دې خبري غونډه کې و. د فرا امنی قومندان پر ایران تور پورې کړ چې د دې ولایت په وروستیو ناامنیو کې د نورو هیوادونو تر څنګ تر ډیره د ایران لاس دی. د فراه ښار وضعیت د ازادي راډیو د خبریال د راپور له مخې بېرته عادي حالت ته راګرځېدلی دی، خو په ښار کې ډېره ورانی لیدل کېږي. دغه راز یو شمېر ودانۍ هم سوځول شوي دي. نور حال به له فراه د ازادي راډیو د خبریال احمد شاه فطرت په رپورټ کې واورو.
دا دقیقا هغه ځای دی چې تېر ورځ د وسلوالو طالبان دلته وزودلو. د امنیت قومندانۍ او ګلانو سلولار په دې ځای کې د فراه ولایت ډیر اوسیدونکو تر سره کیږي چې خپل کاروبار بیا پیل کړی دی. د دې تن اوسیدونکو سره مې خبرې وکړې، هغه د فراه د شادنو څخه راضي دی.
وضعیت خو زم دا ډیر ښه وضعیت دی، بس هغه پرون چې وایو نو کوي دغه نن وضعیت ډیر سم دی، بس لاړ طالبان خپل پر مخ لاړ، بس حکومت اوس خپل منطقه کې شکون لري، دلته نو بس کوم مشکل نشته. وزم داله
د دغه ځای څخه په 200 متر کې د فراه ولایت امنی قمانداني موقعیت لري. د امنی قمانداني مخامخ د کرهنې لیسه ده چې تېر ورځ پکښې دولت وسلوالو مخالفانو ځای نیولی و. دلته د مرمیو او ګولیو ځایونه لیدل کېږي او همداشان ځینې کتابونه او اسناد هم تر سترګو کېږي چې سوځول شوي دي. دلته مې د کرهنې لیسې د یو تن محصل سره خبرې وکړې. هغه په داسې حال کې چې اوښکې تر سترګو څڅېدي خپل د لیسې اوسنی وضعیت اندېښمن کړی و.
لوازم تدریسی ما، کتابخانه ما، هم وسایل از بخش لیلی ما سوختانده شده، آمریت ما سوختانده شده و مدیریت ما کلا خراب شده و صنفا ما هم میگی تخریب شده.
د دولت د وسوال مخالفانو برید د فراه د شهر د کرنې لیسې تر څنګ په نورو سیمو کې هم مالی زیانونه اړولې دي. د فراه ولایت ځینې اوسیدونکي وایي د تېر ورځ جګړې دوی ته زیانونه اړولې او باید دولت په دې برخه کې له دوی سره مرسته وکړي. په همدې حال کې د فراه ولایت امنیتي چارواکي بیا په یوه خبري ناسته کې د دولت وسوال مخالفانو ته د درندې مکژوبې د اړولو خبره کوي. فضل احمد شیرزاد د فراه ولایت امنی قمندان د رسنیو سره په خبرو کې وایي چې په دغه جګړې کې د 200 تنو په شاوخوا کې دولت وسوال مخالفان وژل شوي او د فراه د ښار ډېرې سیمې تصفیه شوي دي. د امنی قمندان په خبره په دغه جګړې کې 40 تن امنیتي ځواکونه هم وژل شوي دي.
تر دې دمه پورې وسلوال طالبان ته تقریبا تر 200 ډېر نفر وسلوال وژل شوي دي. د دوی تر ډېر وسایل تخریب شوي دي. په دې عملیاتو کې زموږ سره د افغان امنیتي ځواکونو هوایي چورلوکو او همدارنګه د حمایت قاطع هوایي ځواکونو برخه درلوده.
د فراه ولایت امنیت قمندان تېر ورځ په جګړې کې د ځینو بهرنیو هیوادونو د لاسوهنې خبر هم کوي. د امنیت قمندان په خبره دغو هیوادونو د دولت وسوال مخالفان تجهیز کړي و تر څو د فراه پر شهر برید وکړي.
ایران د فراه طالبان مکمل تمویلوي، تجهیزوي. ایران مستقیما مداخله کوي زموږ د فراه ولایت په امنیت کې. پاکستان مستقیما مداخله کوي د افغانستان په امنیت کې او په خاص ډول د فراه لپاره ایران ډېر ارزښت لري. ایران فراه ډېر ارزښت ورته لري او د فراه په امنیت کې دوی ډېرې ګټې پرتې.
له بلې خوا قاري یوسف احمدي چې ځان د دولت د وسلوالو مخالفانو ویاند بولي د رسنیو سره په خبرو کې وایي چې په دغه جګړو کې تر 60 تنو زیات دولتي سرتیري وژلي خو امنیتي چارواکي بیا دا ادعا نه مني. د ونې وایي چې تېره د دولت وسلوالو مخالفانو د فراه پر شهر له 2 استقامتونو څخه برید نه وکړه. که څه هم دوی شاته نه وتل خو ونه توانېدل چې ځینې مهم دولتي ځایونه ونیسي. اوس چې د فراه د ښار امنیتي وضعیت څه ناڅه سم شوی وویل چې د اوږدمهال لپاره د فراه ولایت امنیتي چارواکي د دغه ولایت د امنیت ټینګښت لپاره څه پروګرامونه لري.
له فراه د ازادي راډیو خبریال احمد شاه فطرت چې د ښار د وروستي وضعیت او د غراز د امنیتي چارواکو د وروستیو څرګندونو په اړه نور معلومات راکول. په ولسی جرګه کې د فراه ولایت یو شمېر استازي بیا وایي چې د فراه ولایت د امنیت د خرابېدو په اړه له مخکې له حکومت سره معلومات و خو په وړاندې هیڅ ډول اقدام ونه کړ. د دوی دغه راز ویلي چې په فراه ښار د طالبانو د تهدیدونو او حملو په اړه حکومت هغه ترلاسه شوي معلومات له پامه غورځولي دي. دا په داسې حال کې ده چې نن د ولسي جرګې عمومي غونډه نه وه. د ولسي جرګې غړي هم رخصت شوي و. یو شمېر غړو بیا د ولسي جرګې په مشرتابه تور پورې کړی دی چې په دغسې حساسو شیبو کې د افغانستان وضعیت چې په خرابېدو دی باید دوی غونډه وکړي او د افغانستان پر امنیتي وضعیت خبرې وکړي. په اړه نور حال د واصل وصال پر راپور کې اوري.
که څه هم د فراه ولایت د محلي مسولینو په خبره د فراه ښار امنیتي وضعیت بیرته عادي حالت ته راګرځېدلی خو په ولسي جرګه کې د دغه ولایت یو شمېر استازي وایي دوی 3 ورځې وړاندې په فراه ښار د وسلوالو طالبانو د حملې په اړه معلومات له حکومت او خلکو سره شریک کړي وو. له دې ډلې همیرا یوبی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې حکومت په فراه ښار د طالبانو د حملې په اړه موجوده معلوماتو ته پام نه دی کړی. نوموړي وایي موږ د شنبې په ورځ په دې اړه خپل غږ پورته کړ چې په فراه ښار د حملې یو لوی احتمال موجود دی خو دوی ورته توجه ونه کړه او په دغه حمله کې 350 تن افغان سرتیری ووشل شول او 20 نور ټپیان شول. حکومت باید هماغه وخت لاس په کار شوی وای ما هیڅ خبرګونی ونه خود. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو د رواني اونۍ د سې شنبې په شپه ناوخت په فراه ښار حمله وکړه او د یو شمېر راپورونو له مخې د فراه ښار ځینې سیمې تر ولکې لاندې راوستې. د فراه والی بصیر سالنګي ازادي راډیو ته وویل چې په دغه حمله کې شاوخوا 2000 وسلوالو طالبانو لاس درلود. د نوموړي په خبره د امنیتي ځواکونو د مقاومت او تازه دمو ځواکونو په رسیدو سره وسلوال طالبان تېره شپه په شاو تنبول شول. دا د افغانستان د ولایتونو په مرکزونو د طالبانو لومړنۍ حمله نه ده. شاوخوا درې کاله وړاندې د 2015 میلادي کال د سپتمبر په میاشت کې هم وسلوالو طالبانو د کندوز ښار زیاتره سیمې د څو ورځو لپاره تر خپل کنټرول لاندې راوستې وې. دغه ډلې په 2014 میلادي کال کې ور بیا د کندوز په ښار سخته حمله وکړه خو بیرته په شاو تنبول شوه. د یو شمېر سرچینو په خبره د افغانستان په ښارونو د طالبانو د حملو په اړه معلومات لوړاندې موجود ول، خو په فراه ښار د حملې په اړه د فراه د والی په خبره طالبان لوړاندې نه د خلکو په کورونو کې ځای پر ځای شوي وو او په افغان ځواکونو یې حملې پیل کړې. ښاغلی سالنګي وایي په فراه ښار د حملې په جریان کې شاوخوا 300 وسلوال طالبان وژل شوي دي او زیات شمېر ټپیان شوي. نوموړی د جګړې پر مهال د 15 امنیتي سرتیرو وژل کېدل هم تاییدوي. دوی ویل وړاندې تدابیر نیول شوی وو خو لیکه ماته شوه. کومې پوستې چې موږ لرلې یو شمېر مستحکمې نه وې. د کلیو په منځ کې زموږ پوستې وې. طالبانو له نورو لارو حملې وکړې او زموږ پوستې شاته پرېښودې. زموږ پوستو یو کیلومتر فاصله لرله او طالبان د پوستو له منځه ښار ته ننوتل. خو طالب وایان ذبیح الله مجاهد د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې د جګړې په جریان کې 9 وسلوال طالبان او 60 تن افغان سرتیري وژل شوي دي. د ښاغلي مجاهد د ادعا له مخې له هغې وروسته چې وسلوالو طالبانو د امنیتي ځواکونو وسلو ته لاسرسی پیدا کړ له جګړې پرته له ښاره ووتل.
د ازادي راډیو خبریال حدیث پردې سو چې په ولسي جرګه کې د فراه ولایت د خلکو د یو شمېر استازو د شکایتونو او د غرض د فراه د والي د وروستیو څرګندونو په اړه نور معلومات راکول. په مشرانو جرګه کې د فراه ولایت یو سناتور بیا وایي چې په فراه ولایت کې له تېرې حملې د تېرې ورځې له حملې وروسته وسلوال د فراه نه امن سیمو ته تللي دي. ګل احمد هضمي وایي په فراه کې د روانې ناامنۍ د ختمېدو لپاره د دولت د وسلوال مخالفانو پر ضد جدي اقدام وشي. فراه ولایت په وروستیو کې د ډله ییزو حملو شاهدو د فراه د والي عبدالبصیر سالنګي په خبره په وروستۍ حمله کې شاوخوا 2000 وسلوالو طالبانو برخه درلوده. سلیمه مسالې د مرکې په پیل کې له سناتور اعظمي پوښتنه کړې چې وسلوال څنګه وتوانېدل چې په فراه کې دا ډول ډله ییزې حملې پلان کړي.
پر مخالفینو باندې پر طالبانو باندې په هلمند کې فشار ډیر و. د بینالمللي ائتلاف تخوانه د وسلوال پوځ تخوانه دوی د هغه استقامت نه فراه ته راغله. بل زور په څنګ کې د طالبانو یو ثابته قرارګاه د شینډن ولسوالي ده چې یو قوي ګروپ یې هلته دی. دا ټوله د فراه د طالبانو سره تجمع وکړه او د فراه پر سر باندې د دوو استقامتونه بله شپه حمله وکړه. تقریبا د 2 بجو د شپې نه چې حمله شروع شوه بیا نو تر نن سهاره 4 بجو پورې دا جنګ دوام درلود. دوی د ښار باندې سیمې ونیولې. ملي امنیت ریاست ته څیرمه دا کړي ټول ونیولې. پر ملي ریاست باندې جګړه وه. دبل مسیره داخل سو ساته باغ پل ورته وایي د پشترود د ولسوالۍ د لارې پولیسو مقاومت وکړي. ملي اردو مقاومت وکړي. عمده علت یې دا و چې دوی خپل بندیان فراه د مابس نه خوشي کړي او د فراه ښار ونیسي.
بله سناتور سما دغه خبره کوله چې دا خو ورستۍ حمله تاسو یاد کړه. تر دې مخکې هم په فراه ولایت کې په وار وار دغه سي ډلایز حملې کړې دي. 13 اونۍ په 4 ولسوالۍ کې دغه سي حملې وسوي. وسلوال څنګه توانېدلې دي چې په فراه کې دغه سي حملې پلان کړي او ولې مخنیوي نه دي سوي؟
دقیقا وسوالو دا پلان وکړي چې د فراه ولایت باید دوی ونیسي، مابس باید ونیسي. دا بیګا شپه هم پر مابس او پر امنیت کمانډانی باندې سخت جګړه روانه وه. و هدف یې دا و چې دوی یو ثابت قرارګاه باید ولري. یو د فراه ولایت ارزش په دې کې لري ټاپي پروژې د هغه غلطي دي. چابهار پروژه ده، باندې بخش آباد دی چې د زموږ د اوبو په ارتباط باندې دی. د سیمې استخبارات په دې کې اوږده نقش لري. تجمع د مخالفینو د نورو ولایتونو حتی ملي امنیت رئیس ماته د اروزګان او کندهار نام کسان راغلي. خو وضعیت فعلا تغییر وکړي. بېګا شپه افشارونه چې موږ پر مرکزی حکومت باندې راوسته، د ملي اردو کمانډوګان، د ملي پولیسو کمانډوګان، همدارنګه بینالمللي ائتلاف چولکی راغلی، الوتکی راغلی، سیمې بمبارد کړي.
بلې، تاسو د سیمې د استخباراتو یادونه وکړه، تر دې مخکې هم د فرا چارواکو دا مسله یاده کړې ده. د سیمې استخبارات یعنی څوک په دغو حملو کې دخیل دي او د دوی منافع څه دي؟
ګورئ، دا د افغانستان جګړه تقریبا سیمه ایزه جګړه ده، نړیواله جګړه ده، د ایران او د عربو جګړه ده، د ایران او امریکا جګړه ده، د امریکا او روس جګړه ده، د هند او پاکستان جګړه ده. نو دا زموږ ګاونډیان خو مشخصا په دې مسایلو کې خپل دخالت لري.
عظمی صاحب، دغه وسلوال چې په فراکی حمله کړې وه او تر حمله وروسته تاسو خبره چې زیاتره حمله د دوی شنډې سوي دي او په شاتم بول سوي دي، دوی اوس کوم سیمو ته پناه وړي؟ د تاسو چالت له خلکو سره خبرې کړې دي؟
دا د فرا ولایت لاس ولسوالی لري، 15 ولسوالی لکه بالا بلوک، پشترود، خاکتفی، بکوا، ګلستان. هلته ولسوالیګانې قوي حکومتداري پکې نشته، فقط یو لکه امنیتي پوسټه ده. خپل په یو کیلومتر کې هم دوی حاکمیت نه لري. دا ټولې سیمې مخالفینو ته خوشې دي. پشترود ولسوالی وسط د فرا په ښار باندې، بالا بلوک ولسوالی وسط د فرا په ښار باندې، په دې استقامت ولاړه بکوا وسط د فرا په ښار باندې. هلته دوی آزاد کشتګزار کوي، حتی آزادې قرارګاوي لري. بیرته خپل سیمو ته لاړه.
بلې، اعظمی صاحب، تر دې مخکې د فرا پخوانی والی محمد عارف شاه جهان په فرا کې د امنیتي وضعیت د خرابې له کبله د جنوري میاشتې په وروستوي کې استعفا وکړه. تر هغې وروسته په فرا کې ځینې تغییرات راوستل سول، په ځینې چارواکي لرې کړای سول، ځینې نوي کسان هلته معرفي سول. دغو بدلونونو هلته څه تغییر راوست او تاسو په کابل کې څه فکر کوئ چې نورو تغییراتو هم په فرا کې اړتیا ده؟
اسف ننګم، والی والته ډېر تلاشي وکړې، ځامتې وایستې، پس هغه د شاه جهان والی سو. اوس دا سالنگی راغلی دی، سفرا والی بصیر سالنگی. تغییر و تبدیل یو اصل دی، اما در دوا کولی نیست تر څو چې واقعا د عملیاتونو چې کیږي ریشه‌ای تدابیر نسی، د خلکو ملاتړ ورسره نه وسی او محلي حکومتداری تقویه نسی. مثلا دا ولسوالیانو چې ما تاسو ته وویل، هلته یو پوسټه ده، فقط ملي اردو قمندان دی، د پولیسو قمندان دی، او یو ولسوال به پکې ناست دی، نه قاضي شته، نه څارنوال شته، او نه مامور د مالیست. خلک مخالفین ته مراجعه کوي چې محلي حکومتداری باید ټینګه شي په ولسوالۍ کې، چې پر ښار باندې فشار کم شي. دا خدمتي مامورین او کارمندان چې په ښار کې دي، ولسوالیګانو بیرته خپل مالات ته ورېږل. دا هغه ستونزې دي چې باید مرکزي حکومت ورته توجه وکړي او یو هماهنګي او همغږي باید رامنځته شي.
په مشرانو جرګه کې د فرا ولایت سناتور ګل احمد اعظمي و چې د فرا ولایت د امنیتي وضعیت او د حکومتي واکمنۍ په اړه خپل نظر سره شریکو.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
دا یوازې فرا نه ده چې وسلوال طالبان پرې ډله ایز برید کوي، بلکې تېره شپه د غزنی او جوزجان ولایتونو په ګډون پر یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د حملو راپورونه ورکول شوي دي. له غزنی د ازادي راډیو خبریال وایي چې وسلوالو طالبانو تېره شپه د دې ولایت په څو ولسوالیو ډله ایزې حملې کړې چې په ځینو کې اوس هم جګړې روانې دي. شریف الله شرافت ته به غوږ شو.
د غزنی ولایت سیمیز چارواکي وایي د دغه ولایت په یو شمېر ولسوالۍ کې تېره شپه د بریدونو پر مهال 15 شپخان سرتیرو او 15 وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله وشتې. د والي ویان محمد عارف نوري نن چهارشنبه ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه وسلوالو طالبانو د دغه ولایت پر جغتو ولسوالۍ ډلې بریدونه کړي، چې پر مهال یې د یادې ولسوالۍ د ملي امنیت د مدیر محمد اسماعیل په ګډون 8 افغان سرتیر وژل شوي او 10 تنه نور هم ټپیان دي. نوموړي وایي چې وسلوالو طالبانو د درنو وسلو په کارولو سره د ولسوالۍ د امنی کمانډانی یو شمیر لرګین ټاورونه هم سوځولې دي. ښاغلی نوري زیاتوي چې په یاد ولسوالۍ کې اوس هم افغان پوځیان له وسلوالو طالبانو سره په جګړه بوخت دي.
د دې معلوماتو ده چې په جګړه کې ولسوالۍ کې د یاد ولسوالۍ د امنیت د مدیر په ګډون 8 تنه امنیتي ساتونکي په شاته رسیدلي دي او 10 تنه پټیان دي.
بل خو بیا د ولایتي شورا غړي نصیر احمد پکری ازادي راډیو ته ویل چې یاد ولسوالۍ تیره شپه د څو ساعتونو لپاره د وسلوالو طالبانو لاس ته لوېدلې او د یاد ولسوالۍ د امنیت کمانډانی ودانی هم وسلوالو طالبانو سوځلې او ګڼ شمیر سپک او درنې وسلې هم له ځان سره وړي او په خبره چې ګڼ شمیر افغان سرتیرو ته هم مرګ جوړ لاړولې.
هغه تجهیزات او مهماتو دغه شان وسایل چې زوغ جوغ هغه چې مخالفین په لاس رالی او نور یو تر اوسه چې راپور لرو 8 نفر شهیدان لرو، د پولیس او د امنیت ملي
شاغلی
نوری دغه راز زیاتوي چې تېره شپه وسلوالو طالبانو د دغه ولایت فزنه خان ولسوالۍ کې پر یو شمېر امنیتي پوستو هم ډله ییز بریدونه کړي چې پر مهال یې څلور افغان سرتېري وژل سوي او پنځه تنه نور هم ټپیان دي. نوموړي وایي چې په جغتو او زنه خان ولسوالۍ کې د بریدونو پر مهال یوویشت وسلوال طالبان وژل سوي او لس تنه نور هم ټپیان دي. د ولایتي شورا غړي نصیر احمد په کریبې دغه راز ازادي راډیو ته وویل چې په زنه خان ولسوالۍ کې تېره شپه وسلوالو طالبانو دوې امنیتي پوستې سکوت کړي او پنځلس افغان سرتېري وژلي او یو شمېر نورې ټپیان کړي دي. شاغلی نوری دغه راز زیاتوي چې په همدې شپه وسلوالو طالبانو د دغه ولایت په اندړو ولسوالۍ کې هم پر یو شمېر امنیتي پوستو ډله ییز بریدونه کړي چې پر مهال یې دوه افغان سرتېري وژل سوي او درې تنه نور هم ټپیان دي. نوموړي وایي چې د یادو بریدونو پر مهال اته وسلوال طالبان هم وژل سوي او پنځه تنه نور هم ټپیان دي. د والي ویان محمد عارف نوري دغه راز ازادي راډیو ته وویل چې په همدې شپه وسلوالو طالبانو د دغه ولایت په ګیلان ولسوالۍ کې پر یو شمېر امنیتي پوستو هم ډله ییز بریدونه کړي چې یوازې پکښې و تنه وسلوال طالبان وژل سوي او پنځه تنه نور ټپیان دي او په خبره چې افغان سرتېرو ته کوم زیان نه دی رسېدلی. د والي ویان محمد عارف نوري دغه راز زیاتوي چې د دغه ولایت په یو شمېر ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په موخه عملیات هم پیل کړي. نوموړي وایي چې و دغه ولایت ته له تېرې یوې اونۍ راهیسې سلګونه اضافي سرتېري هم راغلي او په خبره چې اوس د وسلوالو په ځپلو بوخت دي. بل خوا بیا د وسلوالو طالبانو ویان زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته په یو استولي برېښنالیک ویلي چې دغه ولایت جغتو ولسوالۍ سکوت کړي او ګڼ شمېر افغان سرتېرو ته مرګ ژوبلاړولې. شاغلی مجاهد په دغه خبر پاڼه کې زیاتوي چې دغه ولایت په یو شمېر نورو ولسوالۍ کې زیات شمېر نورې پوستې هم سکوت کړي او ګڼ شمېر افغان سرتېرو ته مرګ ژوبلاړولې. د ولایتي شورا مسولین بیا له مرکزي دولت غوښتنه کوي چې و غزنی ولایت ته جدي توجه وکړي. د دې په خبره کې چیرې توجه ورته ونیسي نو د دغه ولایت زیات شمېر نورې ولسوالۍ به هم د وسلوالو طالبانو لاس ته ولویږي.
له بلې خوا د راپورونو له مخې د جوزجان په قرقین ولسوالۍ کې هم اوس شدیده جګړه روانه ده. د دې ولایت امنیتي مسؤلینو ازادي راډیو ته وویل چې شاوخوا دوه سوه وسلوالو طالبانو د قرقین ولسوالۍ پر دینار کلي چې د دې ولسوالۍ د مرکز په پنځه کیلومترۍ کې پروت دی حمله کړې ده. د افغانستان یو شمېر شمالي ولایتونه هم په وروستیو کې ډېر ناامن شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
شمالي کوریا ویلي ممکن د هیواد د مشر او د امریکا د ولسمشر په مخامخ خبرو بیا کتنه وکړي. د هیواد د جنوبي کوریا او امریکا پر پوځي تمرینونو اعتراض لري. نور حال دې اسمت سرون پر پورت کې.
شمالي کوریا وایي ک امریکا پر دې ټینګار وکړي چې لومړی دې د شمالي کوریا اتمي وسلې له منځه یوړل شي. ممکن دغه هیواد مشر د امریکا له ولسمشر سره د کتنې پر پروګرام بیا کتنه وکړي. له ټاکل شوي پروګرام سره سم د دواړو هیوادونو مشران د راتلونکي جون په دولسمه مخامخ خبرې کوي او شمالي کوریا ویلي چې حاضر ده ل خپل اتمي پروګرام لاس واخلي. د شمالي کوریا رسنیو د چهارشنبې په ورځ د خپل هیواد د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر په قول راپور ورکړ چې که امریکا دا هیواد محاصره کړي او په یو اړخیز ډول د اتمي وسلو د لمزت لو غوښتنه وکړي بیا به نو خبرو ته اړتیا نه وي او شمالي کوریا به مجبور وي چې د کوریا د ولسي جمهوریت او د امریکا د متحده ایالاتونو د مشرانو د غونډې پر منلو بیا غور وکړي. تر دې څو ساعته مخکې شمالي کوریا د خپلو او جنوبي کوریا د جګپړو چارواکو کتنه چې ټاکل شوې وه نن چهارشنبه وشي د امریکا او جنوبي کوریا د ګډو پوځي تمرینونو په اعتراض کې لغوه کړه. شمالي کوریا د پوځي تمرین لمسونکي او د حملې لپاره تمرین بللی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون سه شنبه وویل چې د دو هیوادونو د مشرانو کتنې ته تیاری نیسي. دا کتنه په سنگاپور کې په پام کې نیول شوې ده. د وزارت دا هم ویلي چې د شمالي کوریا د دریز په اړه معلومات نه لري. په دې تمرین کې نږدې سل جنگي الوتکو برخه لرله. د دغو الوتکو په منځ کې بی دو پینزوس او اف پینزلس کې جنگي الوتکې هم شامل دي. دا تمرین د جمعې په ورځ پیل شو او مکستان در نومیږي. البته امریکا او جنوبي کوریا تل ویلي چې دا ډول تمرینونه یوازې د دفاعي هدفونو لپاره کیږي او دا کوم نوی شی نه دی، بلکې په 1953 میلادي کال کې په دې اړه یو موافقه لاسلیک کړې وه چې پر اساس یې هر څه موده وروسته دواړه هیوادونه پوځي تمرینونه کوي.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اغا جان د زابل ولایت خاصفا ولسوالی څخه تاسو په تماس کې ما موږ د خاصفا په ولسوالی کې نکونه نسخه یو دانه د ولسوالی په بازار کې یو کلینیک هغه کلینیک سدي د کمزوري دوا او خلکو ترکوي ښه دوا نه ورکوي ناروغان تاسو پر وخت باندې ښه په اطمینان ښه په دغه سره دوا نه ورکوي. نو زما د ازادي راډیو د کارکوونکو څخه دا هیله ده چې زما پیغام نشر کړي او د لوی چارواکو دروازو پورې ورسوي. موږ د کلینیک څخه لرو یو کلینیک دی هغه هم د ډیرو 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 ځایو څخه خلک راځي، حتی د بوري د بند څخه خلک راځي، حتی د غروس خلک لره شو کیږي. هغه چراسي یا ګولۍ نه وي یا دوا نه وي یا ډاکټر نه وي. نو د لوی چارواکو څخه هم دا هیله ده چې موږ ته کلینیکونه را جوړ کړي.
په دې هیله چې د افغانستان روغتیایي چارواکو د ازادي راډیو د اورېدونکو شکایت اورېدلې وي. په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته رسیدلې یو. فریبا ظاهر د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سره لیکونه اوروي.
وروسته لغه چې وسوال طالبان تیر ماښام د فراه له ښار وایستل سول، دغه ښار وضعیت آرام شول سوی او خلک بیرته عادي ژوند ته ورګرځېدلې دي. وسلوالو طالبانو تیر ورځ پر فراه ښار پراخ ډلیز بریدونه وکړل چې د چارواکو په خبره شمیرې 2000 ته رسیده. د افغانستان دفاع وزارت مانی چې په د روزګان ولایت په خاص روزګان ولسوالۍ کې جګړه روانه ده، خو وايي افغان ځواکونه د طالبانو د شاتک هڅې کوي. دغه وزارت وین محمد راتمنش ازادي راډیو ته ویلي چې په سیمه کې د افغان ځواکونو هوایي او ځمکني بریدونه روان دي. بلخه د جوزجان ولایت امنیتي چارواکي وايي د دې ولایت په قرقین ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه لا هم روانه ده. د دغه ولایت امنیت قمندانۍ د امنیت امر عبدالحفیظ خاشیر ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو نن سهار د قرقین ولسوالۍ پر دینار کلی ډلیز برید کړی دی. د غزنی ولایت سیمه ایز چارواکي وايي د دغه ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې تېره شپه د بریدونو پر مهال 15 افغان ځواکونه او 45 وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله وشته. ایران وایي د اټومي تړون د خوندیتوب لپاره یې له لویدیځو قدرتونو سره ښه بحثونه درلودل، او شمالي کوریا وایي د پوځي تمرینونو له کبله یې د جنوبي کوریا سره د لوړې سطحې خبرې ځنډولې چې د نن لپاره پلان شوی.
او مرزیا احمد زی هم سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د انجلو د فورسال د غورلیک سیالۍ اتلبلی د استقلال لوبلې خپله کړه. د فوټبال فدراسیون د نشراتو مسؤل شفیع شاداب نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغه لیک په پایلوبه کې استقلال لوبډلې توانا ته 2-5 پر وړاندې ماتې ورکړه او اتله شوه. شاداب وایي چې د استقلال لوبډلې څخه مونا امینی د غوره لوبغاړي لقب خپل کړ. د انجلو د فورسال د غورلیک سیالۍ د روان لمریز کال د سمر په 15 نیټه پیل شوې وې او پرون پای ته ورسېدې. د افغانستان د تکواندو ملي لوبډله د آسیا د اتلولي په سیالۍ کې د ګډون په هدف ویتنام ته ځي. د تکواندو د ملي لوبډلې روزونکي بشیر ترکی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه سیالۍ کې له افغانستان څخه 4 لوبغاړو او د پارا تکواندو لوبډلې 2 لوبغاړي ګډون کوي. ښاغلی ترکی وایي چې د آسیا د تکواندو د اتلولي سیالۍ د آسیایي هیوادونو د لوبغاړو په ګډون سره د روان میلادي کال د مې میاشتې په 25 نیټه پیلېږي او 3 ورځې دوام کوي. په پام کې ده چې پارا تکواندو لوبه د می په درويشته منیټه پیل شي. او ټاکل شوی چې د هندستان د کرکټ د غوره لیگ آی پی ایل سیالۍ په لړ کې نن چهارشنبه ممبئی انډین او پنجاب لوبډلې سره مخامخ شي. دغه لوبه د کابل پر وخت د شپې 9:30 بجې پیلېږي. د پنجاب د کرکټ لوبډله چې افغان لوبغاړی مجیب زدران له ځان سره لري، تر دې دمه په 11 سیالۍ کې د مقابلو لوبډلو 14 وکټې اخیستي او ښه ځلېدلې دی. له دې وړاندې د تېرې شپې په لوبه کې کلکټې په 6 وکټو راجستان لوبډلې ته سترې ماتې ورکړه. د سیالۍ ټاس کلکټې لوبډلې وګټ او د تو پچونې پریکړې وکړه. راجستان لوبډلې په 6 اورونو کې 101 ویخت منډي وکړې، خو کلکټې لوبډلې دغه هدف په 3 اورو کې پوره کړ او بریا خپل کړه.
ازادي رادیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خاورونو کې د اف ام په 13.5 په اوریدلای شي. او مخکې لدی چې د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې دوه نیوز پروګرامونو ته وار ورسیږي، د منځنۍ ختیځ د ورستي کړکېچ په اړه، د اسرایلي ځواکونو لخوا د لسګونو فلسطینیانو وژل کېدو نړیوال عکس العمل نه راپارولی، ځینو هیوادونو د فلسطیني اعتراض کوونکو په وړاندې د اسرایلي پوځیانو پر چلند انتقاد کړی دی. دوی په بیت المقدس کې د امریکا د متحدو ایالاتونو د سفارت په پرانستل کېدو هم اعتراض لري. سلیم محمد صالح رپورټ لري.
په غزه تړنګ کې د اسرایلي ځواکونو لخوا د نږدې شپېتو فلسطینیانو تر وژل کېدو وروسته د عکس العملونو لړۍ روانه ده. د نړۍ ګڼو هیوادونو د دې ترڅنګ په بیت المقدس کې د امریکا د سفارت پر پرانستل کېدو هم اعتراض کړی دی. په دې لړ کې د برېټانیا صدر اعظم تریزا می د سې شنبې په ورځ د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې وویل:
The loss of life we have seen is
د غزه او اسرائیل په سرحد کې مو د انسانانو وژنه ولیدله چې یو غمیزه او ډیره د اندېښنې وړ پیښه وه. دغه ډول تاوتریخوالی سولې ته زیان رسوي او له ټولو خوا غوښتنه کوو چې له زغم څخه کار واخلي.
د فلسطین له وګړو سره د پیوستون شعور لپاره اعتراضونه له منځني ختیځ او اسلامي هیوادونو څخه د نړۍ تر سطحې پراخ شوي دي. د نړۍ د کاتولیکي سویانو مشر پاپ فرانسیس د چهارشنبه په ورځ په منځني ختیځ کې وروستۍ پیښې او د اسرائیلي ځواکونو لخوا د لسګونو فلسطینیانو وژنه وغندله:
د منځني ختیځ په سپېڅلي خاوره کې د کړکېچ پر زیاتېدو سخت اندېښمن یم. دا تاوتریخوالی د سولې، ډیالوګ او مذاکرو په وړاندې خنډ ایجادوي.
په یونان، سویډن، د لاتینی امریکا په ځینو هیوادونو، ترکیې، اردن، لبنان او هندستان کې په غزه کې د فلسطینیانو د وژل کېدو او په بیت المقدس کې د امریکا د سفارت پر پرانستل کېدو اعتراضونه دوام لري. د دوشنبه په ورځ پر فلسطینی اعتراض کوونکو د اسرائیل د پوځ په ډزو 850 فلسطینیان وژل شول او شاوخوا 1200 تنه نور ټپیان شول. دوی پر دې اعتراض درلود چې د امریکا سفارت ولې له تل ابیب څخه بیت المقدس ته انتقال شو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د سې شنبې ناوخته په دې باب غونډه وکړه چې د اسرائیل او فلسطین استازو پکې یو بل ته تون الفاظ وکارول.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته زه سید کمال شعرف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 او لوی شعرونه کې په 0.15 صفه روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د افغانستان د زندانونو په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمه مو د افغانستان د بشري حکومت د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د امبورسمند څنګه مرستياله حنیفه ګیروال ده. ګیروال صاحب شرغلس
ډیره زیاته مننه. عارف صاحب، زه هم خپل ور خپل سلامونه او نیکه هلی د ازادي رادیو ګرانو اوریدونکو ته د افغانستان په ګوټ ګوټ کې وړاندې کوم.
ډیره مننه ګیروال صاحب. په دې ورستۍ کې د افغانستان د بشري حکومت خپلواک کمیسون د افغانستان د زندانونو د وضعیت په اړه یو راپور خبر کړی دی. که د دې راپور په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې تاسو په راپور کې څه راغلي دي.
ډیره زیاته مننه عارف صاحب. باید وایو چې زندانونه یا هم بندونه هغه ځای ده چې هلته خلک د اصلاح او تربیه لپاره وړل کیږي. یعنی هدف د زندانی کولو د اشخاصو په جزایي حقوقونو کې همدا ده چې هر څوک چې زندان ته ځي باید بیرته اصلاح شي، او کله چې دوی بیرته ټولنې ته راستنول کیږي باید ټولنه باندې بیا هم بار نسی. یعنی ټولنه ته بیا هم دوی کوم تهدید یا کوم خطر ونه اوسیږي. نو اما متاسفانه په افغانستان کې زندانونه د بشري حقوقو د نقص له اساسي ځایونو څخه یا اساسي محلونو څخه شمیرل کیږي، لکه څنګه چې هلته شکنجه شته او یا هم خلک په خپل سری توګه باندې، یعنی هر څوک دروغ وکړل اکثرا کوشش کوي چې بندي کړي او یا هم په بند کې واچوي. نو لزکه په دې همدې اساس باندې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون له اساسي اهدافو نه همدا ده چې همیشه باید له زندانونو څخه په منظمه او مستقیمه توګه باندې نظارت ولري، او زموږ همکاران همیشه د ټولو زندانونو ته د افغانستان په هر نقطه کې چې وي زی او هلته کوشش کوي چې د زندانونو مشکلات راټول کړي او د بندیانو مشکلات واوري او د هغوی بشري حق د بشري حقونو وضعیت په وضعیت وسیړي او کچیرته دوی کوم مشکلات ولري هغه دولت ته وروړاندې کړي ترڅو دولت د هغه د حل کولو په اړه باندې جدي اقدامات وکړي. نو لکه د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون کابل سیمه ایز دفتر په 1996 کال کې هم یو گزارش پر خپور کړ د هغه نتایجو نه چې موږ له خپلو نظارتونو نه لاسته راوړي دي او په دې گزارش کې لکه څنګه چې تاسو هم مطمئنم چې لیدلی یم ده په دې گزارش کې موږ په د افغانستان په وو ولایتو کې یعنی وو مرکزي ولایتو کې 1,443 نفر محبوسین په محبسو او د اصلاح په اصلاح او تربیې په مراکزو کې درلودل چې په دې 1,443 نفرو کې 1,102 نفر محبوسین یعنی په محبوسونو کې قید او بندي دي او 1,102 نفرونه 1,102 نفر نارینه 1,108 نفر ښځې او 204 نفر محجوزین دي چې د اصلاح او تربیت په مراکزو کې ساتل کیږي او د کابل سیمه ایز دفتر 1,109 واري له دې محلونو نه یعنی په د افغانستان په ولایت مرکزی ولایتو کې نظارت کړی ده چې له دې جملې نه 1,114 واري موږ د نظارت خانونه 50 واري له محبسونه او 40 واري له د اصلاح او تربیت له مراکزونه موږ نظارت کړی ده چې په دې نظارتونو کې موږ 121 تنو سره اختصاصي مصاحبې کړې دي چې له دې جملې نه 510 مورد شکایت موږ اخیستلې دي او په دې 510 شکایتو کې 390 شکایت د بشري حقونو نقص ثابت شوی چې د افغانستان د بشري حقونو د کابل سیمه ایز دفتر دا شکایتونه مستندسازي کړي دي پیګیری کړي دي او له هغه مربوطه مراجعو سره یې شریک کړي دي او 131 نور شکایتونه چې هغه نقص نشو بل مستندسازي نه معلوم شي چې د بشري حقونو نقص نه دی هغو ته لازمه حقوقي مشورې ورکړل شوی دي.
ډیره مننه ګوروال صاحب که اوریدونکو ته دا فيه خفيف د فرمانونو د تطبیق په اړه معلومات ورکړي چې دا څه ډول تطبیقیږي.
ډیره زیاته مننه عارف صاحب. باید وایو چې په 1,109 کال کې رئیس جمهور شپږ د عفو تخفیف فرمانونه صادر کړي دي چې په مختلفو مناسبتونو کې د فرمانونه صادر شوي لکه 8 مارچ د ښځې نړیوالې ورځ په اساس باندې په مناسبت باندې یا هم د 8 دسمبر په مناسبت باندې یا هم د میلاد النبی صلی الله علیه وسلم په مناسبت باندې یا هم داسې د افغانستان د استقلال دورځي په مناسبت باندې همدا سی په څو نورو اختصاصي مناسبتونو کې دا فرمانونه صادر شوي دي چې په دې فرمانونه کله چې صادریږي دا یو کمیسیون لري چې هغه کمیسیون په دې فرمانونو باندې کار کوي او هغه څوک چې لازم وګڼي چې یا هم مستحق وي هغه یا د عفو په فرمان کې شاملېږي او یا هم د تخفیف په فرمان کې. همدارنګه د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم د دې د فرمانونو د عفو د تخفیف د فرمانونو د کمیسیون یو غړی دی چې د کمیسیون یو نماینده تل په دې ټولو د کمیسیون په ټولو جلساتو کې حاضر اوسیږي او په تیر کال کې د کمیسیون 1,399 دوسیې سیړلې دي چې په دې 1,399 دوسیې کې 1,290 نفره محبوسین او محجوزین له دې فرمانونو نه مستفید شوي دي چې له دې جملې 1,600 نفر عفو شوي دي او 1,143 نفر هم تخفیف اخیستلی ده. له دې 1,143 نفرونه چې تخفیف اخیستی ده 14 ماشومان 1,03 ښځې او 8,950 نفر هم سړیان دي او همداسې فرمانونه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون یو نماینده چې هر کله په دې فرمان په کمیسیون کې اشتراک کوي نو دوی په اساسي توګه دا فرمانونه سړي او ګوري که چیرته کوم څوک مستحق نه وي نو کوشش کوي چې هغه دوسیې امضا نه کړي. لکه څنګه چې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون نماینده په تیر کال کې 210 دوسیې رد کړې دي یعنی دا 210 دوسیې هغه خلکو ته جوړې شوې چې مستحق نه وو اما دوی غوښتل چې په دې فرمانونو کې شریک کړي نو د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون نماینده دغه دوسیه رد کړې دي.
ډیر مننه ګوروال صاحب. د افغانستان د زندانونو د وضعیت په اړه معلومات ورکړئ اوریدونکو ته، چې اوس په افغان زندانونو کې څه ډول مشکلات یا خپل زندانیان له څه ډول ستونزو سره مخامخ دي؟
ډیره زیاته مننه عارف صاحب. باید وایو چې له بده مرغه د افغانستان په زندانونو کې ډیر زیات اساسي مشکلات وجود لري، لکه څرنګه چې له اساسي مشکلاتو د محابسونه که مونږ نوم اخلو، یو خدا ده چې هغه قطعي فیصلې د محاکمو اکثرا د اکثریتو زندانیانو په دوسیو کې اصلا شتون نه لري. یعنی هغوی اکثرا چې مونږ ورځو مصاحبې ورسره کوو، دوی همدا شکایت لري چې زمونږ دوسی فیصلې نشته زمونږ په دوسیو کې، او مونږ په غیر رسمي توګه له غیر رسمي مراجعونه معلومات اخلو چې زمونږ محکمې زمونږ په اړه څه فیصله کړې ده. یعنی دوی په زندانونو کې دي، اما نه پوهیږي چې دوی په محکمې د دوی په اړه څه حکم کړی ده. بل اساسي مشکل دا ده چې زندانونه زموږ محابس خصوصا معیاري تعمیرونه نه لري، یعنی معیاري او دولتي تعمیرونه نه لري، او حتی اکثریت محابس د داسې ځایونو کې موقعیت لري چې هلته د خلکو کورونه دي، مثلا د غزنی محبس یا هم د پروان محبس. په داسې مناطقو کې دوی هلته محبس ده چې د خلکو د اوسېدو ځای ده هلته. او یا هم بل اساسي مشکل د محابسو دا ده چې هلته د څښاک صحی اوبو شتون نه لري، ډوډۍ یې مناسبه نه ده، او هغه ادویه چې یا دوا چې د زندانیانو د لپاره ورکول کېږي هغه اکثره تاریختي را دوا وي، لکه څنګه چې زموږ ناظرینو په خپل نظارتونو کې لیدلی دي چې اکثریتو محابسو کې دوا چې شتون لري هغه دوا تاریختي را ده. او بل دا چې اساسي مشکلات په نظارت خانو کې، که مونږ وایو چې د افغانستان نظارت خانې اکثرا د حوزې یعنی نظارتي حوزې په خپلو تشکیل کې نظارت خانه نه لري، اما دوی په غیر رسمي توګه یو اتاق ځانته جوړ کړی دی چې هلته هغه مضنونین کله چې دوی نیسي په دې لپاره چې هغه دوه اویا ساعته پی تیر کړي، او یا هم دوسیه یې رسمي کړي، یا هم تحقیق په دې اړه وکړي، دوی هغه په غیر رسمي توګه په هغو کوټو کې ساتي چې هغه کوټې په مکمله توګه غیر معیاري.
ډیره مننه ګروال صاحب. د وروستۍ پوښتنې په توګه، تاسو په محابسو کې د یو لاړ ستونزې یادونه وکړه. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون غوښتنه په دې اړه سره تر څو په محابسو کې موجوده ستونزې حل او د زندانیانو ستونزو ته رسیدګي وشي.
ډیره زیاته مننه عارف صاحب. باید وایو چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون تل په خپلو ټولو گزارشونو کې هغه اساسي مشکلات چې په زندانونو کې شتون لري هغه یې غوته انعکاس ورکړی، او دا یې هغه رسمي مراجعو ته سپارلی دي تر څو هغه کوشش وکړي چې دا مشکلات حل کړي. همداسې په دې گزارش کې هم هغه مشکلات چې مونږ انعکاس ورته ورکړی ده او هغه مونږ نشر کړی دي، مونږ د دې مشکلاتو د حل غوښتونکي له د افغانستان له دولت نه یو، او د افغانستان له دولت نه غواړو تر څو اول خو باید کوشش وکړي چې زندانونو ته هغه معیاري تعمیرونه منځته راوړي، تر څو کله چې افراد هلته اوسیږي د په آرامه توګه اوسیږي، لکه څنګه چې مثلا مونږ د پلچرخي محبس نه که نوم اخلو، د پلچرخي محبس د 5000 تر 2000 زندانیان لپاره جوړ شوی ده، په دې حال چې نن ورځ هلته تر 10000 نه زیات زندانیان شتون لري. یعنی دا ډېر یو اساسي مشکل ده چې باید دولت په دې اړه کې توجه وکړي. او بل دا چې دولت باید کوشش وکړي چې د افرادو دوسیې په هغه قانوني وخت کې وسیړي. یعنی حتی مونږ داسې دوسیې هم لرو چې یو کال پیتیریږي، شپږ میاشتې پیتیریږي، اته میاشتې پیتیریږي او نه څېړل کېږي. نو مونږ له خپلو عدلي او قضایي ارګانونو نه دا غوښتنه کوو تر څو د دوسیې د څېړلو په اړه باندې هغه قانوني موعدونه چې ورته تعین شوي هغه په نظر کې ونیسي، او د خلکو مشکلات ور حل کړي. په دې اړه
قدرمنو اوریدونکو، دا زموږ د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. تر بلې خبرونې چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو، پاک لامو مال.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل. درنو دوستانو سلامونه مې ومنې. آیا کله مو وزلوبه یا بوسکشي کړې، یا یې نندارې ته ورغلې؟
منګ په ولسوالۍ کې خپل منګ بغلان ولایت کې خلک د یووالي لپاره یو ځای انتخابوي، د یو ورځ تر بیګا پر دوام کوي.
نن د وزلوبې په تاریخ رسمي کېده ارزښت او نویو بدلونونو خبرې کوو. په فایل کې به واورئ چې وزلوبه یا بسکشي څه وخت دود شوه. ورپسې په دې خبرې کوو چې دا لوبه څه اهمیت لري او کله چې د افغانستان د اولمپیک ملي ادارې په رسمیت وپېژندله کوم تغییرات پکې راغلل. دا خپرونه ما فرشتي مرسل جوړه کړې. ملتیا مو وکړئ. وزلوبه یا بسکشی د افغانستان ملي لوبه ده، نو ځکه د خلکو په منځ کې ډېر مینوال لري. تاریخ پوهان د وزلوبې د رامنځته کېدو تاریخ د مقدوني اسکندر د لښکرکشیو په وخت پورې تړي. په هغه وخت کې به آریایي اتلانو د دښمن پر لښکرو د شپې لخوا یرغل کاوه او د دښمن پوځیان به ژوندي لکه د بسکشی وزه ځان سره وړل، چې دغه کار به ګڼ شمېر نندارچیان درلودل. لامغه را په دې خوا د وزلو بلوبه جوړه شوه او ځوانان به په کلیو کې کوله. په پایل کې د بدني روزنې د ریاست د نشراتو امر محمد عارف پیمان د وزلو به د تاریخ پاکله وایي:
مخی زمانو که هم دغه ورزش به قرا و قصبات او زینو ولایتونو که هم موجود بود او د ظاهرشاه په حکومت که هم دغه ورزش به زینو برخو که خصوصا په کابل ولایت که د بګرامی په ورزشی میدان که تر سره کیدای شي او دغه ورزش دوه قهرمان لري، چې یو قهرمان هغه گوساله یا بز ده او دوم قهرمان د هست یا هاست او ورزشکار چې ور سره سپور دی هغه ته ویل شي چې دا ډیر فضله پوری ورزش دی. بسکشی په افغانستان کې یو عنعنوي ورزش دی چې په ټولو ادوارو کې د ځوانانو او علاقمندانو ترمنځ دغه ورزش مخته ولیدی. اوس هم د بسکشی فدراسیون د تربیت بدنی په چوکات کې ثبت راجستر دی او هر کال د بسکشی رقابتونه په اکثر ولایت خصوصا په شمالي ولایتونو کې ترسره کیږي چې د ملي ګل سرخ په نامه په بلخ و ولایت کې او هم دارنګ د بدخشان، تخار، جوزجان، فاریاب او په نورو سیمو ولایتونو کې هم دغه ورزشی ترسره کیږي. د دې فدراسیون اوس په ځینو ولایتونو کې د ملي غلې ورزشکاران لري، جزویت لري د ورزشکاران د ملي تیم په توګه او همدارنګ د بسکشی فدراسیون د نړیوالو د هلیکو په عقل هم د قرقیزستان د فدراسیون سره هلیک نیولی دی چې پروسش کال د افغانستان د بسکشی زینه چاپاندازان هلته ایزام شوی بود چې هغه یو دوره سیمینار هم ګډون کړی و.
د افغانستان د علوم اکاډمۍ سلاکار حبیب الله رفیع بیوایي کله چې د لومړي ځل لپاره د آریایي اقوامو له لوري آسونه اهلي شول نو وزلوبه هم له هماغه وخته پیل شوه.
د هیواد په زیاتو برخو کې په اکثریت برخو کې ډېرې مهمې لوبې چې کېږي هغه د آسونو سورلي ده، هم ډېره لرغونې ده. آریایان په آسونو سورېدل ویل کېږي چې لومړی ځل آسونه په همدې خاوره کې رام شوي دي او ویل شوي دي. نه د آسونو راز راز لوبې شته چې اوس فعلا موږ تاسې د غو ډلې نه بسکشي لرو چې آسونه ځغلی وي او دلته به پهلوانان روزل کېدل. دې پهلوانانو به بیا د خپل هیواد په ساتنه کې رول لوباوه. هغه لوبې په کېدلې هغو به لوی لوی میدانونه درلودل. نو په دې اساس له زرګونو کلونو راهیسې دا لړۍ را روانه ده. د هغې ورځې نه چې دلته ژوند پیل شوی دلته په افغانستان کې روانه ده. هم لوبه ده، هم رزمی تمرین دی، هم د ژوند د نورو چارو سره اجتماعي حرکت دی.
بسکشی یا وزلوبه د افغانستان په دوه ویشتو ولایتو کې کیږي چې اکثره شمال او شمال ختیځ برخی دي. له مزار شریف نیولې تر سرپل، سمنګان، فاریاب، جوزجان، بغلان، کندوز، تخار، بدخشان او ځینو نورو سیمو کې کیږي. د بغلان اوسېدونکی احمد جان وایي چې د دوی په سیمه کې د وزلوبې هدف د خلکو ترمنځ یووالی او وحدت دی. هغه په وزلوبه کې له شرطونو هم یادونه وکړه چې د بسکشي مینوال په خپلو منځونو کې وهي.
موږ په ولسوالۍ کې خپل موږ بغلان ولایت کې خلک د یووالي لپاره یو ځای انتخابوي او د هر ولایت د هر ولسوالۍ نه خلک راټولېږي. د یو ورځ تر بېګاه پورې دوام کوي. مثال سهار لس بجې شروع کیږي تر مازدیګره پورې دوام کوي. داسې څومره دوام کوي هغومره د خلک ورسره تشویق کیږي او هغومره خوند ورکوي. غواړي سي دوه ورځې سي درې ورځې سي هغومره هم دوام کوي. د ویزای سي ویور له خپل میدان لري یا بیرق دا یا میدان هر چا دغه تصویر له هغه ته ډېرې جایزې ورکوي. نقد پیسې ورکوي، بعضې تلیفونونه ورکوي، بعضې دا جلا کې ورته وایي دا جلا کې ورکوي. هر رقم جایزې دي مختلفې هر څه ورکوي خلک.
آس ګرم مزاج لري نو ځکه د افغانستان په سړو سیمو کې ډېر ساتل کیږي.
په بلخ کې میرویس اوتخیل چې په یاد ولایت کې د بزکشي د فدراسیون مرستیال دی وایي چې د بزکشي آسونه په غرونو کې چې سړه هوا ولري ښه روزل کېږي.
اصیل اسي ناسلي هر اس بزکشي کوی نشي چې هر اس بزکشي وکړي. هغه د بزکشي آسونه ذات تخم لري چې تخم نه ذات نه هغه آسونه په بزکشي کې نه کېږي منډی نه وي. د هغه نسلونه بعضي بعضي اوس هم پاتې دي. آس خو اصلا طبیعت ډېر ګرم دی سور دی باید آستا ډیر آزاد از فضای آزاد از ځای چې آسال ته تربیه شي. پار کال کې موږ دوه میاشتې د آسونه د ښار نه باسو بیا غره ته بیایو. که څوک یې داسې په ښار کې یا په کلي کې واښه ولري شوتله یا رشخه ولري هغه خو عملته یي خو د ښار د مزار شریف د ښار خلکو بیا آسونه د غره ته ښکړي شنه واښه وخوري چې د آس زړه ناس پاک شي کوفتو هیڅ شی پکې پاتې نه شي. شخصي زه خپله څلور آسه لرم یو شل شپې یو میاشت به مې دا شنه واښه ورکړي هغه هم په اصطلاح درشته موږ ورته وایي.
د وزلوبې لوبغاړي یا چاپانداز هغه کسان وي چې په یاده لوبه کې پوره مهارت ولري. له ډېر وخت تمرین وروسته دې ته چمتو کېږي چې بزکشي وکړي. په وزلوبه کې لسګونه لوبغاړي ګډون کوي. محمد فواد چې له لسو کلونو را په دې خوا چاپانداز دی وایي کله چې په دې وروستیو کې وزلوبه رسمي لوبه شوه نو ځینې بدلونونه هم پکې راغلل. د بیلګې په توګه د وزلوبې لوبغاړي باید یو رنګ جامې واغوندي. پخوا چې د وزلوبې وسیله خوسکی یا به وزه او نور حیوانات وو له دې وروسته به پلاستیکي مصنوعي حیواناتو ته ورته شی وي. ځکه هر کال د افغانستان په بیلابیلو ولایتو کې شاوخوا 15,000 ژوي حلالېدل. دې کار د وزلوبې یا بزکشي لګښت زیات کړی و. تر ټولو مهمه خبر دا ده چې آسونه باید په درندو او قوي قمچینو ونه وهل شي ځکه ژوبلېږي. د وزلوبې د څرنګوالي په هکله محمد فواد وایي
دا لوبه زده کول غواړي. په ابتدا کې به ته آس به لرې ارغا آس به یې تکړه آس به یې ته به په دې باندې سپرېږي سهار سهار به په دې باندې منډې وایي په ډېرو ځایو کې چې ته دغه وړتیا دې معلومه شي چې ته په دغه آس باندې ځان ټینګوی شي که نه شي ټینګوی نو ته به ډېر ته په تلاش کوشش به دې دی چې آس وزغلی وزغلی چې تر هغې ته بلد شي. دا داسې نه کېږي چې د ختن میدان ته راشي او ته چپانداز کې ځان بزکشي نه شي هسې کولی. ډېر تمرینات غواړي. داسې یو غاټ میدان ټاکو. دې میدان کې کچېره خاوري د شانې او پاشې کوي یا به داسې یو چمني نظر په لزوم دید د ساحې نو دلته به خلک راټولېږي. ټول اسپونه به راځي ټیمونه به راځي چپاندازان به درېږي هر چپانداز به خپل اسپ زینکۍ او آماده به دې لوبې ته یا وزه یا خوسی یا داسې یو څاروی په کار ده. هغه دا موږ چپاندازان نو کوشش هم دا ده چې په کله په آس باندې سپاره یاستو نو غواړو چې دا خوسی دغه دارې ته راورسوو چې لوبې نه برنده شو.
دا چې په وزلوبه کې لوبغاړي ژوبلېږي که نه د معامله محمد فواد څخه پوښتلی دي. هغه به دا هم راته وایي چې څو ځلې لوبه ګټلې او څومره زیار یې ګاللی.
فکر یې وي چې دې لوبه کې ډېر تشنج وي. بعضې وخت سړی ژوبلېږي یعنی ډېر په موږ باندې فشار راځي. واقعا څو ځلې ولیدلی یم ډېر خوږ شوی یم واقعا یا د ملا لغه نه یا د نورو شیانو نه د هډوکو نه. ولې دې لوبې ته ډېر داسې یو قدرت په کار دی یعنی یو زور په کار دی چې دا لوبه مخته بوزي. تقریبا 5-6 ځلې زه برنده شوی یم حتی په ډېرو مشکلاتو سره چې واقعا ما به ډېر احتیاط که چې عام آس پرانه هغه نه شي او عام ژوبل نه شم عام بل څوک رانه خوږ نه شي. زیاتره چپاندازان دا کوشش کوي چې خلک ووایي حتی په قمچینه سړی ووایي پرېږدي نه دي چې ته کشو کې. ما به ډېر کوشش کوي چې په ډېر ترتیب او تخنیک باندې زده خوسی دایرې ته ورسومه د موافقت نمره واخلم. کله چې موږ مثال پاس پاری ولویږو نو داسې یو وړتیا دې ته په کار ده چې ته باید ځان اداره کړې او که کله ولوې دي نو ته په تلاش دی چې له میدان نه ځان وباسې که نه یې اسپونه راځي په تا خیږي. دغه ځای چې دغه چپاندازان اسپونه دي دا ډېره خطرناکه ساحه ده. دلته اسپونه له نورې خوا په سړي راځي او په سړي باندې پښه ږدي نو تاسې فکر کوئ چې د اسپو لاندې ولیدلی اوسېږي او دا ټول اسپونه په تا وخیږي نو ته به څنګه ژوندی ووځې. وخت چې له اسپ نه ولوې دي نو ځان به ګوښه کوې.
راز ولیدا چې د وزلوبې آس باید کوم خصوصیات ولري. دوه اویا کلن ملنګ جان وایي چې له ډېر پخوا راهیسې آسونه ساتي. د هغه په وینا د بزکشي آس باید مناسب او ښکلی اندام ولري.
هغه آس تعلیم غواړي. بغیر د تعلیم نه کیږي. هغه به تعلیم کوي هغه ته به وروره ګوره منډې ورکوي هغه به خوله کوي هغه به ساتي هغه ته به قسمه قسم واښه ورکوي او مغسې مواد به ورته ورکوي لکه اوربشه واخلي. په اوربشه باندې آس خیټه نه کوي مطلب هغه چنګ وي منډې ته جوړ وي زور ته جوړ وي طاقتور وي که نه نو هغه ته ښه خوراک پکار دی. د کاګۍ غوړي دا سوچه غوړي به مونږ ورته ورکول دا هګۍ به مونږ ورته ورکولې. ما پخپله باندې ډېر آسونه ساتلي دي. خو یو قسم آسونه دي بار پې خلک وړي یو قسم آسونه دي چې هغه خاص سوارلي پې کوي. دغه د بزکشۍ نو بیا جدا آسونه دي. دغه ار ټیم چې را اخلاص کې دا به خرخره کوي د ته به خاوره پیدا کوي چې دا پکې ورغړېږي دا چې کله ورغړېږي د ده ټوله ستومانی ختمه شي بیا په دې و کې دا نر او ماده اسونه چې کوم دي نر ښه باډي لري په دې پشت کې ډېر برابر وي خو په منډه کې په ځغلولو کې ښځې آس پې کامیابې دي او په ده کې داسې آسان شته دی چې هغه داسې ساتل شوي وي چې تبن هغه لغتې وهي هغه خولې لګوي
د بسکشي د وزې خوسکي هم هغې وسیلې په هکله چې لوبه ورباندې کېږي ملنګ جان وایي
یعنی ډېره وزمین هم نه وي چې تبن چې آس هم کوږ نه کي او دی مطلب ونه غورځوي دا باید دومره سپکه وي چې څلور منه درې منه مطلب د دوه منه نه کمه نه او داسې د پنځو منو نه پورته نه دا یو انسان کولی شي چې راجیګی کي او هغه نو بیا چې راجیګی کي بیا دا بسکشان یې دې پښې نه لاندې کي بیا چې څوک نه شي اخیستلی تر څو چې هغه میدان ته ورسي دا به لالی خصي په الله اکبر سره په هغه طریقې د مسلمانۍ سره بس داغلته واچوي نو که بیا د خوراک وخو چا خوړله وي خوري کنې هغه د اسونو د پښو سره اوش کېږي را اوش کېږي ختم شي بیا چې په هغه غوښه کې کومه پات شي هغه حلاله ده هېڅ پروا نه کوي
دا و ژوند په شیبو کې خپرونه تربیه ښې چارې
آزادی رادیو لوونه تروو